السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وړاندې په خپرونه کې راپورونه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. ترینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې له دې سازمان سره یې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو هم خبرې وکړې. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د پایل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي بانک د دې هیواد مالیه وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی سټیوارت لا د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوی. سټیوارت لا په نویمه لسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپوهونکی و. د یوه موده د سریلانکا او بنګلادیش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه هم کار کړی. ټاکل شوی چې افغانستان او بنګلادیش د روانې فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه درې یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 5مه دوه شل اووریزې سیالۍ وکړي. متحدو ایالاتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15مې نیټې په سایبري برید کې لاس لاره. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګ پوړې چارواکې آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې دخیله وه. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې قدرمنو اوریدونکو د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي. دا دی د طالبانو غبرګون.
ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. په دې مورد باندې موږ مخکې هم ویلي وو، بیا هم وایي کومه کمی به نه وي.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. په هیواد کې د کووید 19 وروستی حال او په دې برخه کې اندېښنې
صحیح اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي. خو طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
او و باوری چې د غزنی پر سر دی بند د بیا رغونې کار پیل شوی.
د دو کانالو سروې وسوله سی ورسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې د کار روان دی.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي 19 پروګرامونه تاندې څنګې او د لوبو له میدان خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د برخه تموز احمد تکرل هرکلای کوم. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې حساب ورکولو ته وهڅوي. رینا امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. بلخوا د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې خپل چلند نه دی بدل کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړي. دا لیدنه پروند جمعې پورس شوی. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر پاڼه خبرې کړې او لیکي دا لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوی چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقونو ته په احترام او د ښځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کېدو ته ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوا یې د معترضو ښځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړې د ښځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابره شي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلې او تر خوا یې د اسلامي پراخي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړي. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بي ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
تمی مرد خزو د حقوق په مورد باندې هغه شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته ټول حق حقوق ورکړ کې سي د اسلام شریعت ورکړي په مورد باندې موږ محکم ویلی او بیا مو کوم کمی باندې وی.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورځنګ په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړي او پکې د خوځو وضعیت ته اشاره کړې لیکلي له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او له افغانستان د وتو لپاره یو تګلاره یاده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 نوي امنیت دی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې راغلی دی چې دې ډلې په وروستیو کې د خپلو غړو شمیر په افغانستان کې زیات کړی دی. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو استخباراتي چارواکی وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دا تیروریستي ډله په افغانستان کې فعال ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړیو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته، بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د ته ورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشی بدلون پرون ازادي راډیو ته وکړه:
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه اویل کوم ورځې چې وی هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کومه پیښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لږ وروړو.
د پرسیال کې د چې په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دای چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ، د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار د استخباراتو رئیس وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 نوي امنیت راغلی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وبخی انتونیو ګوتریش پرون وویل چې افغانستان نور نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. ښاغلی ګوتریش پرون د میونیخ په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال وویل تروریستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. بلخوا متحد ایالاتونو ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د افغانستان څخه د تروریزم له ګواښ سره مخامخ شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې د افغانستان نه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که هسې د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حد صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي چې مرکزی نظام وجود نه لرو د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو. نو که چیرته دغه سی حالت رامنځته کیږي او طالبان ونه توانیږي چې یو ټولو ته منلې حکومت رامنځته کړي او قوي اداره رامنځته کړي نو د دې ویر شته چې دغه سي نړیوالې یا منطقي افراطي ډلې به دغه سي وضعیت نه ګټه پورته کړي او نړۍ ته به ګواښ پېښ کړي.
د سیکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دي چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په د افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې دی حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجرات وکړي. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د هغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنې وي چې که دغه سي اسلام پاله ډلې وي او هغوی د دې نه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکل وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده. نو دغه هم طالبانو ته یو ستونزمنه لار ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلي دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو وارې په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپله وینا کې تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پر راوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. اوس مهال که څه هم طالبانو بیا بیا د دې ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به دغسې ډلو ته یا هېڅ چا ته به د هغې د استفادې اجازه نه وي، ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ اوسي. که چېرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوا تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا د دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس سوچې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د خوست امنیتي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د خوست د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر میر صادق خان صادق نن ازادي رادیو ته په دې اړه جزئیات ورکړل.
په جریان د لاس ورېځې کې یو 15 کیلو او شپږ سوه ګرامه چارس، شپږ کیلو تریاک چې د ګوربز ولسوالۍ کې نیولې شوې دي، او یو کیلو شیشه په مرکز کې نیولې شوې ده. په تور یو موټر او درې کسان نیولې شوې دي.
ښاغلی صادق زیاته کړه چې د نشه یي موادو د کاروبار او کارونې د مخنیوي لپاره د امنیتي چارواکو هڅې روانې دي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وبا د اخته کېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي، او یوازې تېره اونۍ په دې ورس اوبخې په دې ویروس اخته 950 کسان مړه شوي دي. په کووید 19 د اخته شویو کسانو شمیر داسې مهال زیاتېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې هره ورځ له 100 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین کوي، او تر اوسه د واکسین شویو مجموعي شمیر 8 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا پراخه خپرېدنه او د درملنې لپاره یې نیمه کاره روغتیايي سیستم. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کېدونکو ګراف د روان میلادي کال له پیله مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې یوازې تېره یوه اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3003 تنه اخته شوي، او له دې شمیر یې 950 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر:
د جنوري له پیله تر اوسه 2019 کورونا وبا مثبتې پیښې ثبت شوې او د مړینې 136 پیښې هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا د اخته شویو ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوي دي. کابل میشت عابد سعیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوی د ملن لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بې پامی د اندېښنې وړ بولی.
د نورو اندېښنو ترڅنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تېر یوه کال کې نږدې 8 میلیونه افغانانو د کورونا واکسین کړي، چې له دې شمیر یې نږدې 4 میلیونه یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي. د طالبانو د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله همدا اوس د افغانستان په 300 مرکزونو کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د 2022 کال د فبروري د 13 یعنی تر پرون ورځې په افغانستان کې په کورونا 1,013 تنه اخته شوي، چې له دې شمیر یې 1,015 تنه مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورې. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند نورو راپورونو لپاره له تاسو سره وي، خو دا شیبه لنډ خبرونه. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه د برتري سوداګري پیل کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانکونه د بهرنیو اثارو له کموالي سره مخامخ شوي، او پاکستان هم کافي اثار په تیره ډالر نه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هیواد مرکزی بانک د پاکستان د مالیه وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا جنس په جنس معاملې په اړه موافقې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دې وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. او د اوکراین د ختیز بیلتون غوښتونکو مشرانو نن د عمومي سفربرۍ اعلان وکړ. دوی دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا پر اوکراین یرغل کوي. د اوکراین د ختیز د بیلتون پالو اعلان په سیمه کې د جګړې د پیل احتمال نور هم زیات کړی دی. بلخوا رویټرز خبری آژانس د شاهدانو له قوله وایي چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین د ختیز له کلو او ښارونو څخه د خلکو ایستل پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل انتهر کړی کوم. په غزنی کې د هیواد د دویم لوی زراعتي پروژې د زینو کانالونو د بیا رغونې او پاکونې کارونه پیل شوي. د دې پروژې د کار په برخه کې په سوونو کارګر په میاشتنۍ تنخوا کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي. په دې کانالونو کې شاوخوا 70% مځکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیتونه دي. نور حل زموږ د همکار ریپورت کې
د هلمند د کجکی بند له پروژې وروسته په غزنی کې د سردې بند هیواد ویم لوی زراعتي پروژه. دغه پروژه په 1400 مریسکال کې تاسیس شوې چې 6000 جریبه ځمکه لري او د دوو شی او چپ کانالونو په واسطه خړوبېږي. په دغه کانالونو کې شاوخوا 70% مځکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیت نه دي. دا دغه پروژې د سروي او نظارت مشر انجنیر عبدالهادي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پروژه کې د بشري قوې په مرسته د 150 کیلومتره کانالونو په کاري د دریو سیفونو بیا رغونه له 2000 د زیاتو نیالګیو کېنول د نیالګیو د بیاري لپاره د هاوس جوړول او د مریض برېښنا په واسطه د اوبو ورپورته کول شامل دي چې ټول کارونه به له پلان سره سم پلي کېږي. نوموړی وایي د سردې بند په پروژه له شاوخوا 150 را په دې خوا هیڅ کار نه دی سوی چې له امله یې کانالونه تخریب سوي، ورکشاپونه، ډیپوګان، د نجارۍ خونې، د مامورینو فامیلي ودانۍ او تقریبا 30 ساختمانونه یې بیا رغونې ته اړتیا لري.
د غزنی د سندیزې پرې حوزې ریاست په زیار او کوشش باندې د دو کانالو سروې وسوله سي وروسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
عبدالهادي وایي دغه پروژه په زرګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې لري چې له یادو کانالونو څخه خړوبېږي. د سردې بند پروژه د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې موقعیت لري. په غزنی کې د هالو موسسې مسؤل چې دغه پروژې مسؤلیت پر غاړه لري مشر حبیب رحمان همت وایي د غزنی د سندیزی فرعي او زیر ریاست په زیار د دوو کانالونو سروې ترسره او پروپوزل یې د خوړو نړیوال پروګرام یا WEF ته استول سوی و چې هغه منظور او بودیجه ورته ځانګړې کړې ده او اوس یې په څلورو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل سوې دي. ښاغلی همت زیاتوي چې تر شپږو میاستو پورې به د سهار له اتو د ماسپښین تر 1:00 پورې هره ورځ 1500 کارګر کار کوي. هر کارګر ته د میاشتې 2000 افغان چې واوی اشاریه واوی امریکایي ډالر کیږي مزدوري ورکوي. د دغه پروژې چارې د روان کال جنوري میاشتې په 16 نیټه پیل شوي چې د روان کال اګست میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي.
د بندې سرې پروژه تقریبا په 16 جنوري مې قرارداد کړی ده. د شپږو میاشتو لپاره به دا پروژه وګیږي. په دې پروژه کې موږ څو فعالیتونه لرو. 1500 کارګر به کار کوي او هغوی ته 2000 افغانۍ معاش ورکول کیږي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې په دغه پروژه کې په کار بوخت سوي وایي زیات خوشاله دي. دوه تنو یې ازادي رادیو ته وویل دلته مو کار پیل کړی، ګوندې خلومو له خاورو پورته سي او خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړو، خو غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ولاړو پروژو کار نه پیل سي. دوی وایي هڅه کوي چې په خپلو مټو په دغو وچو کانالونو کې د خلکو د آبادۍ، شیرازۍ او ودانۍ لپاره شنې اوبه را روانې کړي تر څو سپیرې دشتې ورزرغونې کړي.
وروره موږ ته کارونه پیدا کړي دي. دای بند سردیا کانال د دابل د په دغو کې لګیا یو، ډېر به کار او لوس کارونه پیدا شوي. شکر خوشاله یو، الحمدلله.
موږ ته د کار زمينه برابر کړي. موږ غریب خلک یو، دلته هیڅ خواري او مزدوري نه لري. نو نو موږ له ټولو مسلو اړخونو دي دا هیله دی او دا مخوایش دی دا سواد ورته کوو چې موږ ته کار زمينه برابر کړي او دا موسسه ډېر شي.
د دې تر څنګ ځینې اقتصاد پوهان دغه ډول کارونه د سیمې او د سیمې د خلکو لپاره ګټه وربولي. دوی په اوسني بحراني حالت کې دومره لږې پیسې هم د خلکو لپاره کفایت کړي او وایي له دې سره ډیری ځوانان نورو هیوادونو ته له تللو او یا هم په ناوړه کارونو لاخته کېدلو څخه راګرځي.
ولسواکي
دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د فرجن ګلاتیک په نوم امریکایي شرکت په پیسو خلک فضا ته وړي. د شرکت فضا ته د یو کس د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ټاکلی. نور لا احمد شی براورو.
ویرجن ګلاتیک فضایي شرکت اعلان وکړ چې خلک به د 90 دقیقو په مخه فضا ته واستوي او هغه کسان چې د سفر تلې والدي له دوی څخه ټیکټ پیرودل شي. د ویرجن ګلاتیک مرستیالې سریشا بانډلا د دې شرکت په ویب پاڼه کې دا پیغام خپور کړی دی چې شرط دا نه دی چې چا به ساینس لوستی وي. دا وایي ډیر خلک په دې باور دي چې تاسو باید په ساینس او ریاضیاتو کې تکړه یاست چې فضا ته ځئ. خو ویرجن ګلاتیک دا سفر د هر چا لپاره ممکن کړی دی.
زه غواړم چې وکیلان، هنرمندان، شاعران او سندرغاړي فضا ته ولاړ شي. څه فکر کوم په کوم ډول چې دوی خپله کیسه کوي ټول نوي نسل ته به یو الهام ورکړي.
فضا ته د دې سفر د ټیکټ بیه 3.5 لک ډالر ده او هغه کسان چې د سفر نیت لري په پیل کې باید 1.5 لک ډالر ورکړي بیا نورې پیسې وروسته وسپاري. تمه ده چې دا سفرونه د روان میلادي کال تر اخره پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ل دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته را رسیدلی دي. څو یې راخلو.
عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ نوروره پیغام مداله چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان هم داسې په سرکو باندې پراته شي د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړ شي. ښه وختونه ښې شي. السلام علیکم. زه بخت محمد دی غزنی ولایت کې د اندر ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلی ولې او دیغو نومان پکې ورکل شوی ولو دیغو په نامه راغلی دی. دلته کوم خلکو سره چې کاتنه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایي دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي چې په خپل کورو کې نه باسي وای مخ پیسې به باندې ورکړي دي. دې دا پیسې چاته ورکړي به دې نه پیږي طالبان ته روپی ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي. په دغه باندې لې زور وکړي دي به وزله خلکو مرسته دا څوګشته کېږي چې دې په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاسو چې یاد چې دوی پچا یا دغه پر باندې چې دایدی سره نن به شي دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم د خدای شي یو لري یو په صد باندې روپی ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپی ورکړي دا نه جایز نه ده که د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تنه توجه نه کیږي او ډېر ټیکاو پارچا دی. دا خواهش جنې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه کی ډېر به خوشاله شو. وسلام.
نن زحمت در کومه چې ګوره سروې چې شوی دا په کلی کې مقصد د 200-250 کورونو شوی دا به هغه ته ورکی د لسو کسانو مواد راشنو ټول کلی په جنجال اخته شي په سردردی باندې اخته شي. غریبانان مظلومان په کې د سلو نډیز دي 500 نډیز دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته
لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤلین شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کړي. د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده، مقصد د ټولو خلکو په کلي کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي پکې 1500 کسه کور. کورونه په دغه هېڅ زندګي نه کېږي، نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي، دغه شان کې همکاري موسی کومکونه ونه کړي، نو هېڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی، ځکه ماشینه قطع شوي دي او نور دغه شان د کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کچه ډیره زیاته ده. موږ هغه ګو مشران ته ورسوي تاسو نه یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راسته ولي وو اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمه کې را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګ او د لوبو له میدان خبرو. خدا شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. رینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري سوداګرۍ د پایل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی بانک د دې هیواد د مالیه وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی سټیوارت لا د بنگلاديش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. سټیوارت لا په نوې ملسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپ وهونکی و. د یو مودې لپاره د سریلانکا او بنگلاديش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه کار کړی. تاکل شوی چې افغانستان او بنگلاديش تر روانې فبروري میاشتې په درویشتمه، 15 او 18 درې یو ورځنۍ او دراتلونکي مارچ میاشتې په 3 او 15 دوه شل اووریزې لوبې وکړي. متحده ایالاتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15 نیټې په سایبري برید کې لاس درلود. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپوړي چارواکې آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همدارس د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې لاس درلود. او د اوکراین جمهوري ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي. لومړی به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې به د سپورت نړۍ پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د آسټرالیا پخوانی تکړه توپ وهونکی سټورت ګرنیت لا د بنگلاديش په وړاندې د راتلونکو لوبلړیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لنډمهاله مشر روزونکی وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په وی خبر پاڼه کې چننې خبره کړې ویلي ښاغلی ګرنیت لا له ملي لوبډلې سره د یو ځای کېدو په مخه بنگلاديش هیواد ته رسیدلی. د خبر پاڼې په حواله افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د مشر روزونکي د ګمارلو لړۍ پیل کړي او ډېر ژر به وړ کس دغې برخې ته وګماري. خو د کرکټ بورډ په وینا تر هغې چې دایمي روزونکی ګمارل کېږي ګرنیټلا به د ملي لوبډلې روزونکی وي. د بورډ د معلوماتو له مخې سټورات ګرنیټلا له دې وړاندې د استرالیا، سریلانکا او بنګلاديش ملي لوبډلو مشر روزونکی هم پاتې شوی دی. ټاکل شوی چې افغان ملي لوبډله د روانې اونۍ د چهار شنبې په ورځ له بنګلاديش سره خپله لومړۍ 500 ورځې لوبه ترسره کړي. په کندوز ولایت کې د والیبال دوه ورځنی ټورنمنټ پای ته ورسید. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد ټورنمنټ د کندوز ولایت د خان آباد او وختاش ولسوالۍ له بیلابیلو سیمو څخه د 12 لوبډلو ترمنځ تیره ورځ ناوخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټورنمنټ پای لوبې ته د کدوګان او وختاش لوبډلې ووتلې چې کدوګان د دې ټورنمنټ اتله لوبډله شوه. د دغه لوبو هدف د ځوانانو ترمنځ د سالم رقابت وده او د ولسوالۍ لوبډلو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکنه یاده شوې ده. او د بنګلاديش د کرکټ لیګ یا بی پی ایل اتم پړاو سیالي تیر ورځ پای ته ورسېدي. په دې لیګ کې چې کومیلا وکټوریانس او ډاګه لوبډلې پایلو بي ته وتی وي، وکټوریانس د یوې منډې په توپیر سره د 2022 کال د بنګلاديش کرکټ لیګ اتلولي د دریم ځل لپاره وګټله. دغه لیګ د شپږو لوبډلو په ګډون شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوی و چې یو شمېر افغان لوبغاړو پکې هم ګډون درلود.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفه سي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایمه که نه، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایمه. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپل واده کتابخانې کار دی، 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نش برداشت کوه چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه هم کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي، وړو ویسه وړي وسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دغه اوس یو کندی روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې زرا اقتصاد ښه کېږي نه، اخترنه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو بیرکوم. چې نشم خو زکته زیات را چولی چې دا قرض واسم خلاصوم، څنګه باندې خلاصوم زکته زیات بوج را باندې، ځکه چې واده نه کړی نه دی. کوټه باندې قریبا یو لک ډېر دی، لک 5000 روپۍ لګولي دي. دغه د ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خفه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کېږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې پواده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ پواده کې ډیر مصرف وکړه نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو نارامیو قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، یا مثلا سره زرګ دي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګیګانې ورکوي. داسې هم که دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په جای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ تر بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا ټاکل شي، کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینې انډغه دي مسافرون دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ملکو ته چلته پیسې ګرځم په لار کې، څوک در شغله نه ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک یو لوبه انشاء الله بله لوبه وشي، بس ختم شي بچلګان د پیسو لپاره، بس ودو کې باید کمه خرچه وشي. لس بوجې وریځې څوک پخې باید پنځه بوجې پخې کړي، لس منه وخه باید پنځه منه راوړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې یې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یوه ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي د دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کوم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي، بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون
یو خبر ده. هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کېږي، د خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس زما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی، او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو واده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري، آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني، او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپېژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو سړی مشه په دې هله چې روغ او جوړ به وسی د لوبل میدان په یو بل ونی خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې خصهت ولري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبل لپاره دغه هیواد ته روانه شو پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې دا وتمه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټبال په جام کې برخه واخلي په دې لوبو کې نوري کومي لوبډلې د تلولۍ بخت آزمایي دا هم واوري چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدی روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شو لوبډله له دیوړاندې په قطر کې وو هلته څو ورځې پر لپسې تمرینونه وکړل د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ بعد د 350 اوره یا یو ورځنوي لوبو لومړی هغه د رواني فبروري میاشتې په 28مه وشي بیا به دواړه هیوادونه دوه شل ورځې د مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په 3مه وشي دا لوبې د کرکټ د 500 اورونو را روان نړیوال جام ته د لربندل په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکو لوبډلې لاس امتیاز ورکول کیږي افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویسټ انډیز وروسته په لسم مقام کې اوس مهال ځای لري په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نن له قطر څخه د بنگلاديش په لور روان شول د دوی د سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې په دریو نړیوالو 500 لوبو کې او دوه نړیوالو 100 لوبو کې لوبیدل دي د ویل د افغان لوبغاړو د څو ورځو په دې خوا په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي د ختم توالي سره د بنگلاديش پر لوري سفر وکړ تمه ده ان شاء الله چې دوی به د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ښه وځلیږي د ویل د چې د وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو 500 اوریزو سیالیو په لړ کې ایرلند او نیدرلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده چې د دغو سیالیو یعنی د نړیوال جام لارمندره یا اوریه سپلی سیالیو په مهالویش کې افغانستان شپېته نمرې له ځان سره لري او ان شاء الله چې د بنگلاديش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله قرغزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټسال د تلولۍ په سیالۍ کې برخه اخلي افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبري اورو
دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغزستان هیواد په قربتوب دغه هیواد ته راغلی او قربتوب کوي موږ یې منندویو پنځه هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي ایران قرغزستان تاجکستان ازبکستان افغانستان انشاءالله امیدوار یو چې لاسته راوړنه به لرو او د لاسته راوړنو سره به خپل هیواد ته ستنېږو خپل دلی ملت ته به تحفه وړاندې کوو انشاءالله زموږ د فوټسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سرته رسېدلې او د خپل ګران هیواد بیرغ پورته کوي د ټول هیواد او د ټول ملت لپاره هر یو اعزاز دی
د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدی روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي دا په تیر شاو خوا سلر وشت کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي د ټیسټ د لوبي د مارچ په څلورمه پیل کې یو ټاکل شوی د راولپنډي کراچۍ او لاهور په ښارونو کې وشي استرالیا د سه شنبې پورې د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به 30 پچون کې پټ کومنس کوي په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریټ څخه ورسره نړیوال لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتي خو په 2015 کال را پدې خو یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره ځلخه کړ د پاکستان په قربتوب ډېرې لوبې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیدلې د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې لګډون وروسته هیواد ته راستنه شو افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودې او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې په دې اړه زما همکار د ملي لوبډلې مشر روزونکو رئیس خان احمدی سره خبرې کړې
احمد صاحب د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډاله وتوانې د چې د نړیوال جام تر نیمه پایلو پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو علتونه څه دي؟ درې علتونه په لنډو تاسو سره بیان کړئ.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعا چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنا څه بغه دي موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دې قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه پورې ځان ورسوي.
احمد صاحب، دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو ده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله دا لوبډله، د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو؟
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله، مخکې چې ما په خبرو کې ویلي لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو، الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو، موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې، په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د ښه آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئنه یم انشاءالله چې لکه تاسو د 2006 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئنه یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځنډ وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږه غږ آزادي رادیو نه اوریدل نو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کموم رضوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. باندې سره زموږ د دېونی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله په امان.
கிரிக்கெட் லோபா கட்டமா தன்னடை கம்பராவணமா சப சேதாப்தானியம் கிரிக்கெட் லோபா கட்டமா தன்னடை கம்பராவணமா சப சேதாப்தானியம்
Thank you.
ಮಾದ ನಡೆ ಕಪರಾವಣಮ ಸುಬ ಚೇದ ಕಮೇಲು ಬೇಕಣಿ ಬೇಕಣಿ ಪದುವಾದ